خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خوله وي. په خبرونه کې به واوري چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل یو ورځنی دوره پاکستان ته رسیدلې ده. په کراچۍ کې واړه سوداګران په هړتال دي، خو د چیمبر اف کامرس لوی سوداګران د دې نه اختلاف کوي. او د خبرونې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
خبری سرټکی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په سفر اسلام آباد ته رسیدل دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په عربو هیوادونو کې د لاسوهنې تورونه او نیوکې ردی کړي دي، او په کانګو کې د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې 22 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه هیله ده. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له چارواکو سره د خبرو پر مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي پیل غږ وکړي. نوموړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو تر سړېدو نه هم میاشتې وروسته د پاکستان په سفر دی. د دواړو ملکونو اړیکې هغه مهال ساړه شول چې ډیوډ کیمرون په هند کې د پاکستان چارواکي تورن کړل چې له خپل ملک د ترهګرۍ د برامدولو پر ضد په مبارزه کې په شدت پاتې راغلي دي. د 2010 زیږیز کال پر مهال د خپل څوکۍ له سنبالولو سره دا د کیمرون لومړی دفتری سفر دی چې پاکستان ته یې کړی. په برتانیې کې د وزیر اعظم دفتر وایي تمه ده کیمرون په اسلام آباد کې وینا هم وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو نږدې عربو هیوادونو هغه نیوکې رد کړي دي چې پکې پر ایران تور پورې شوی چې د کویت او بحرین په داخلي چارو کې ښکار لاسوهنه کوي. احمدی نژاد ویلي د اتوار په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا نیوکې د امریکا او د دې د ملګرو د فشار پایله ده. د خلیج د همکارۍ په شورا کې شپږ عرب هیوادونه غړیتوب لري او زیاتره پکې سنی هیوادونه د اتحاد په بڼه راغونډ شوي دي. د شورا بیړنۍ غونډه د اتوار په ورځ د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې شوې وه. په دې غونډه کې ویل شوي ول چې ایران په بحرین کې فرقیز تقسیم پراخوي. په غونډه کې د ایران غندنه هم شوې وه چې په کویت کې په ښکاره ډول لاسوهنه کوي او هلته د جاسوسانو شبکه جوړوي. د مومر قذافی یو ویان موسی ابراهیم ویلی قذافی په لیبیا کې د انتخاباتو کولو او په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو راوستو ته تیار دی، خو نوموړی وایي یوازې د لیبیا وګړي پریکړه کولای شي چې قذافی د مشر په توګه پاتې شي او که څنګه. نوموړی وایي هیواد به یې له بهره لګول شوي شرطونه ونه مني. د بیلګې په ډول غربي هیوادونو ویلي چې قذافی د خپله دنده پرېږدي، خو ویاند ویلي رژیم دې ته چمتو دی چې د نوي د نورې ډیموکراسۍ شفافیت د رسنیو ازادۍ او د درغلې عزت قوانینو په اړه پر وړاندیزونو وغږیږي. د څرګندونې پر داسې مهال شوي دي چې د قذافي ځواکونه د هیواد په ختیځ کې له یاغیانو سره په جګړه کې بند پاتې شوي دي. یاغیان غواړي د قذافي 40 کالنه واکمني پای ته ورسوي. د افریقا په کانګو کې د ملګرو ملتونو یوه الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې 22 کسان وژل شوي او یو ژوندی پاتې دی. الوتکه په کینشاسا سیمه کې راغورځېدلې ده او د ملګرو ملتونو له وینا سره سم په وژل شویو کې د ملګرو ملتونو کارکونکي او سوله ساتونکي کسان شامل دي. دا د ملګرو ملتونو د کارکونکو لپاره له بدو ناورینونو یو بلل کیږي. شاهدان وایي الوتکه چې کیسانګنی خارا الوتی وه هغه وخت ټوټې ټوټې شوه چې د کینشاسا پر هوایي ډګر د کیوتو په حال کې وه او للی کې سره وجنګېده. پر دې مهال زخت باران هم ورېده. تر اوسه نه د معلومه چې هغه کسان چې ژوندي پاتې دي په څه حال کې دي. د الوتکې د راغورځېدو او ماتېدو لامل لا نه دی معلوم. په کانګو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له 19 زیات کسان کار کوي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ویلي پر خالد شیخ محمد به په ګوانتامنامو بی کې د امریکا د پوځي کمیسون مقدمه چلول کیږي. خالد شیخ محمد په خپل وایي چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو چل یې جوړ کړی و. پر نوموړي به د ملکی عدالت پر ځای په پوځي هغه کې مقدمه پر مخ ځي. په ګوانتانامو کې په دې پوځي بندیخانه کې به پر څلورو نورو تورنو چل جوړونکو هم مقدمه کیږي. د 2009 زیږیز کال په وروستیو کې هولډر ویلي و چې په خالد او نورو څلورو چل جوړونکو به په نیویارک کې په فدرالي عدالت کې مقدمه کیږي. لدې خبرې سره د امنیت او د امریکا د پوره قانوني حقونو ورکولو په اړه اندېښنې پیدا شوې وي. د آج د ساحل یا د آیوري کوست په نړیواله توګه منل شوی ولسمشر الاسان او وتارا وای په ابیجان کې پر څوکۍ د ناست لورین باګبو د کور واک تر لاسه کړی دی. باګبور تر انتخاباتو وروسته اوتار ته د واک لسپارلو انکار کړی دی. رپورټونه د اوتار د حکومتي چارواکو لخوا وای انتظار کوي چې باګبو خپل دنده پرېږدي. تر اوسه آزاد سرچینو د دې پخلی نه دی کړی چې د باګبو استوګنځای دی نیول شوی وي. دا پر داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو او د فرانسې هلیکاپټرو تیره ورځ په ابیجان کې د نوموړي پر قوي مرکزونو بریدونه وکړل چې درنه وسله ختم کړي. ملګری ملتونه وایي د باګبو ځواکونه د ملګرو ملتونو پر کسانو او ځایونو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي نوموړی باید د آیوري کوست د خلکو د رای درناوی وکړي او ولسمشري پرېږدي. د مشال راډیو خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېدل.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه شامل کړي دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په سفر اسلام آباد کې دی. په پاکستان کې نن د مردم شماری او خانه شماری عمل شروع شوی دی. په پیښور کې ادبي هلې ځلې روان دي او د یو کتاب مخکتنه شوې چې لیکوال یې وایي
ما د خپلو زامنو د خپلې نه نړۍ را شکولې ده او روپۍ روپۍ مې جمع کړې ده د دې کتاب د چاپ کولو لپاره.
او په خپرونه کې هفتوار پروګرام مونږ او متلونه هم لرو.
متل یو واقعیت تیر شوی د غصه یو د غر اخیستې اشاره جوړه کړې شوی.
مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور نه د سحر نه بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې اوریدلی شئ. او د ریډیو په سپو باندې په لنډو سپو یا شارټ ویوز 22 سلیریش او 22 باندې او په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوا 21 باندې دا خبرونه تاسو اوریدلی شئ. اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خپل دورې په وخت به نوموړی د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې اړه د نوموړي د سفر د نورو تفصیلاتو په اړه معلومات راکوي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله.
نن سحر چې وختي چې کوم هغه د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په وزنې دوره باندې اسلام آباد ته راورسېدو چې کوم وفاقي وزیر دی رضا رحماني هغه د ډیوډ کیمرون ته په خیر علي ویلا. ډیوډ کیمرون چې کوم دی هغه بنن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صدر آصف علي زرداری نه علاوه اعلی فوجي چارواکو دوی سره بلیده کاته کوي. او د دې نه علاوه د هغه د دورې چې کوم مقصد دی فارغ کې مهمه خبرې دي هغه دا چې څنګه تیر کال د ډیوډ کیمرون په هند کې چې کوم بیان ورکړی پاکستان په ترهګرۍ خلاف چې پاکستان ترهګرۍ قابو کولو کې ناکام شو د هغه ځینې اوس هم د پاکستان نه اوس هم لکه ترهګر چې کوم دي هغه نور ملکونو ته باندې. نو دا بیان چې کوم دی بیان وروسته پاکستان او د برتانیې ترمنځ ښه کافي دغه راغلی. نو ډیوډ کیمرون چې کوم دی نن ټول نه مهمه کوم موضوع نو هغه دا چې په دې باندې به خبرې اترې کوي د پاکستان چې کوم هغه خدشات د پاکستان چې کوم هغه لري کولو لپاره او په دې حق نه کوم چې د فوز مشر د اغې سره وزیر اعظم سره او صدر سره د دې سره ملاقاتونه کوي. دینه علاوه چې کوم استراتیژیک ډایلاګ دی پاغه باندې به هم خبرې اترې کوي. تر هغه ری د مخنیوي په حق له به هم خبرې اترې کوي د پاکستان اعلی چارواکو سره. دینه علاوه تعلیم چې کوم د داغې شوبه کې د پاکستان رسته کول یا صحت چې کوم پاغه کې پاکستانی چې کوم رسته کول تجارت د دوه ملکونو ترمنځ سیوا کول په حق له به هم خبرې اترې کوي. ځکه چې تیر کال په هند کې اغې د کوم تجارت خبرې کړې او هغه ډیر زیات نکه غیر خپل تجارت سی واکړو. نو پاکستان هم دغه غواړي چې برتانیې سره زمون تجارت زیات شي او چې کوم بزنس ته هغه زمون چلیږي. نو دا چې کوم مهم موضوعات دي په دې حق له خبره اترې کیږي پاکستانی چارواکو سره. دین علاوه د برتانیې وزیر اعظم ته د دورې بلنه چې کوم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ورکړې او برتانیې وزیر اعظم بنن واپس چې کوم د ملک تستانی دي.
داود اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې په اسلام آباد کې موجود د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر په اړه حال مونږ تراکو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو د نړۍ د حال نه هم خبرو وخو دا وخت ورزو قبایلی سیمو ته د نور هیواد په سیر د نن نه د رواني میاشتې تر 19 نیټې پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خانه شماري او مردم شماري کمپاین شروع شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د دې کمپاین په اړه حال راکوي د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر.
نن د روانه میاشتې 15 منټې نه تر 19 منټې پورې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو په شمول په قبایلی سیمو کې هم مردم شماري روانه ده، چې اول به خانه شماري او وروسته بیا مردم شماري یعنی د وګړو شمیره کیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوی د دغه شمیره د لپاره په وزیرستان کې د سرکاري سکولونو استادانو بیلابیل ټیمونه جوړ کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې به د خلکو اندراج کوي. د شمالي وزیرستان ایجنسی مشر ملک حاجی دریا جان مشال ریډیو ته وې چې کسمره هم په خډول دغه اندراجو شي نو دومره به دوی ته ګټه ترلاسه شي، ځکه چې د دولت لخوا سهولیات د آبادی په تناسب سره ورکول شي.
حکومت ایجوکیشن او سر ته دا ویلي وي چې میشتا څه کام څلور سوا کسون په کور دي، هغه کسون نامزد شول. می یوه جرګه وکړه د پی او سره چې باشي ټیچر وي، دا هغه می وویل چې وزیرستان شي ډیرا بودی دو ډیرا لمبای چوڑایې دو یو شغل پر ان شاء الله دا ټول وزیرستان دی. په دغه وزیرستان شه داس خل دای چې ډیر ورسته پوتې دي، نه په شنخه تی پیږي، نه په وډ پیږي، نه په مردم شماری پیږي. چې دغه نامې خپل ما شه دا فیصله وکړه چې وی چې کلی په کلی لغوار په ولی چې دا مردم شماری په لالچ دا په ماویزا نه، دا د می خور دو دا د می وطن دی چې دا مردم شماری چې شا په سوچ سمجھ بنه وشي، ځکه مردم شماری دا ما زده چې ابودی ابودی دې چې جوتا وی هو پیدا جوتا وری. حالانکہ امیر ابودی 14-15 لاکھ ابودی وی
دوی زیاته کړه چې په 13 مردم شماری کې د آبادی تناسب په خټ ډول اندراج نه کولو لوجه دوی په قومي اسمبلی کې یوازې د یو غړي نمائندګي ترلاسه کړې و. نوموړي وویل چې د دوی د آبادی تناسب زیات دی، کچره پوره پوره اندراج وشي نو هیله لري چې په قومي اسمبلی کې ورته دوه نمائندگان میلاو شي.
کچره صحیح مردم شماری وشي نو مو دا خیال دی چې دوه ممبرونه خو امیر وي درو وي، دغه نه ډیره لویه پیدا دو عوام ته وزیر ته دوړ ته وټول ته دا وایي چې دا څوک ډپټي ته درسي دا چې تو څه ځای ورنا دي، دا وزیر دی او دوړ دی. دغه ښځه برداشت په احترام وکړي او دا ته ښځه برداشت کارډ پیزا ډوډۍ دا په داسې میش سره ول رمضان دی ستوز دی او دا میر الما کرام دا متفق دی چې مردم شماری ځا په صحیح طریقه باندې وشي.
یاد دی چې نن د خیبر پښتونخوا په سر خار پیښور وزیر الله هاوس کې یو خصوصي تقریب انعقاد هم شوه دی چې پکې د مردم شماری افتتاح به د خیبر پښتونخوا وزیر الله امیر حیدر خان هوتی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
قدر من اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری مشال ریډیو تاسو لپاره په پښتو ژبه نه ساته خبرونه لري. ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د بتی اخیستو پر ضد وړو سوداګرانو نن هړتال کړي، خو کراچۍ چیمبر اف کامرس او لوی سوداګران په دې لړ کې دوی سره اختلاف لري. په نور حال مو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی خبروي.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتی خار کراچۍ کې د مبینه بتاخستنې په ضد سوداګرو د کاربندیز اعلان کړی دی. خو د دې اعلان وروسته د خار واړه او لوی سوداګر په دوو ډلو ویشل شوي دي. کراچۍ چیمبر اف کامرس د کاربندیز اعلان واپس اخیستی دی، خو واړه کاروباریان وایي چې نن به خامخا هړتال کوي. سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم، جماعت اسلامي او سنی تحریک هم د سوداګرو لخوا د اعلان شوي هړتال حمایت کړی دی. د کراچۍ چیمبر اف کامرس پخوانی چیرمن او د سوداګرو اتحادی مشر سراج قاسم تیلی وی خبری غونډې ته ویلي چې سوداګر به هرتال نه کوي، بلکې په لو ګراوند کې به جمع کیږي او په دې توګه به د بتاخیستونکو په ضد احتجاج کوي. موږ د مرکزی حکومت، صوبایي حکومت، پولیس او قانون نافذونکو ادارو د مشرانو سره په تماس کې یو چې د سوداګرو څخه د بتاخیستنې، د سوداګرو تښتونې، هدفي وجنو او خار کې د ناامنیو د زیاتې شوو پیښو مخه دې ونیسي. هغه وویل چې سوداګرو حکومت ته لس شرطونه مخې ته ایښودي دي. که حکومت تر 12 اپریل پورې دغه شرطونه ونه منل نو داسې کاربندیز به کوي چې ټول کاروبارونه به کنګل وي. نوموړي وویل چې د کراچۍ چیمبر د کوم سیاسي ګوند سره هیڅ تعلق نشته، خو په دې توګه سوداګر د بت اخیستونکو په ضد خپل احتجاج کول غواړي. هغه تور ولګوه چې د سیاسي ګوندونو له وجې د ښار امن برباد شوی دی. بل لور ته د کراچي چمبر د دې فیصلې د وړو سوداګرو اتحادی آل کراچی تاجر اتحاد مخالفت کړی دی. د یاد شوي اتحادی مشر عتیق میر خبري غونډې کې ویلي چې کراچی چمبر د حکومت د فشار له وجې هرتال په احتجاج بدل کړو. عتیق میر وویل چې واړه کاروباریان نن خپل روزګارونه بند ساتي. دی وایي حکومت دی د کراچۍ د مارکیټونو دپاره داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې له وجې یې قانون مضبوط شي، عدلیه چې اوس هم په لاندې سطحه ده د هغوی واک زیات کړی شي، پولیسو ته داسې واک ورکړل شي چې عام سړي ته ترې فایده ورسي. او زموږ د هرتال کولو مقصد هم دغه دی. هلته بیا د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې هم حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته دې په کرایو کې زیاتوالی اعلان کړي. د یاد شوي اتحادیې د مشر ارشاد بخاري په خبره که حکومت په کرایو کې د څلورو نه تر پنځه روپو پورې زیاتوالی اعلان نکړي نو ټول ترانسپورټران به د اپریل په 12 نیټه کاربندیز وکړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی. درې ورځې وړاندې په 400 ضلعه کې د مولانا فضل الرحمن په قافله ځان مرګي برید شوی او چې له امله یې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوخته وه. د دې خلکو کورنۍ ویلي د مولانا فضل الرحمن د ساتونکو یا ګارډ پر ضد مقدمه کول غواړي. په دې اړه مې یوه شېبه وړاندې په پېښور کې د خپل خبریال خالد خان سره خبرې کړې. هغه راته وویل
دا غبنو سکمه پېښه راغلې وه، نو په هغه کې بعض خلک خو د بمی چودنې په وجه مړ شوي او ځینې خلک دا دعوه کوي چې هغې په بمی چودنه کښې نه بلکې مولانا فضل الرحمن سره چې کوم ګارډ و هغې ډزې کړي دي او دوی د هغې په ډزو باندې یا خو جوبل شوي دي یا مړ شوي دي. نو هغې دغه پرون هم یو مطالبه کړې وه او په دې ډول کښې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر رشید عبدالله هم یو بیان مخې ته راغلی دی. هغه ویلي دي چې د دې به تحقیق کېږي چې دا واقعه څنګه شپه راپېښه شوې ده او کوم خلک چې دغه غوښتنې کوي نو د هغې خبرې ورته به هم غوږ نیسي. دغسې بیا د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن ګوند د ډلې مشران هم په دې باندې دغه کوي، تنقید کوي چې دا ولې دا خبره دوی راوچته کوي، ځکه چې دا برید چې یو دا مولانا فضل الرحمن باندې شوی وو او د هغه په جون باندې یو نیغ په نیغه حمله وه او دا صوبایي حکومت دې له اوس بل رنګ ورکوي. زه به تاسو ته دا وایم چې مولانا فضل الرحمن باندې چې کله دغه ځانمرګي برید شوی وو دغه ځای خلکو دغه وینا وه چې بیا مولانا فضل الرحمن په ګاډي باندې هم ګډې شوي دي او د مولانا فضل الرحمن ګاډی چې بولټ پروف وو ګولۍ پرې اثر نه کوي، هغه درې ډزې لګېدلې او د هغې په جواب کښې د مولانا فضل الرحمن سره چې کوم ټوپکزن وو کوم ګاډ وو هغې بیا لګاتار ډزې کړې دي. نو دا کېدی شي چې ځینې خلک د دې د ډزو په وجه یا جوبل شوي یا مړ شوي.
خالد خان، دا چې کوم د اسلامي جمعیت طلبه کوم کسان دي په انجینیرنګ یونیورسټۍ کې اته کسان چې وو د یو هلک د وژنې په تور کې چې عدالت ته د هغې ضمانت منسوخ کړی دی، په دې اړه که تازه حال زموږ اوریدونکو سره شریک کړي.
جی بالکل، دا څو کال مې مخکې دغه د پېښور انجینیرنګ یونیورسټۍ کې دغه پېښه راغلې وه. دغه هلک چې وو دغه طالب علم چې وو دا د بنو سره تعلق لري، د هغه عدنان نوم وو، د اخیری کلاس طالب علم وو. دا د اسلامي جمعیت طلبه ځینې کسانو هغه په دې وجه وهلي او ټکولي او بیا چې هغه مړ شو چې هغه په خپل کمره کښې په هاسټل کښې موسیقي غږوله، نو دوی ورته وایي چې موسیقي په اسلام کښې حرامه ده او دا ته نه شي غږولې. نو په هغې وجه دغه شخړه اوچته شوې وه او هغه بیا په وهلو باندې هغه مړ شوي وو. هغې بیا دعوه کړې وه، نو دغه اتو کسانو بیا خپل ضمانت قبل ګرفتاري چې ورته وایي بیل بفور ورته وایي هغه کړو. خو پرون د پېښور های کورټ سنګل بینچ جج چې وو هغې دغه ضمانتونه منسوخ کړه، هغه کینسل کړه او دغه اته کسان چې کوم وو اوه پکې ونیوو. خو دا ویل کېږي چې یو کس نعمان چې نوم وو نعمان خټک هغه د کمرې عدالت نه تښتېدلی دی او دا اوو کسانو چې څنګه ضمانتونه منسوخ شول هغې نیولې.
داو د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خیشکی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوریدا تاسو خپل ریډیو دا تاسو لا په پښتو ژبه هر ورځ نه ساته خبرونه لري. اوس ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې 16 ساتونکو ځواکونه یا ایساف وای چې پر روان کال کې بعد وسلوالو پر ضد عملیات زیات شي. دوی وای په دې ورستیو کې احساس وکونو نه یوازې د افغان ځمکني امنیتی ځواکونو د روزنې چارې ګړندې کړې بلکې د افغان هوایي ځواک د جوړولو او پیاوړي کولو چارې هم شروع کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د ایساف د ځواکونو وایان جوزف لارس 13 ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان په سوېل او ختیځ کې د افغان او ایساف ګډ ځواکونو د عملیاتو لړۍ روانه ده، خو دغه عملیات به نور هم چټک شي. جوزف لارس زیاته کړه چې د دوی وسوال مخالفین هم په پام کې لري چې د روان کال په پسرلی کې هغه سیمې چې د تیر کال په ژمي کې له لاسه ورکړې وي بیرته ونیسي. بلارس ویل مخکې له دې چې د دولت وسوال مخالفین وتوانېږي څو له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، افغان او ایساف ځواکونه به یې پر وړاندې ودرېږي او د هغوی د پرمختګ مخه به ونیسي. نوموړي څرګنده کړه چې په دې وروستیو کې ایساف ځواکونو نه یوازې د افغان ځمکني ځواکونو د روزنی چارې ګړندۍ کړې بلکې د افغان هوایي ځواک د جوړولو او پیاوړي کولو چارې هم روانې دي ترڅو د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي او مشري وکړي. او په وینا یې د دوی دا مرسته به له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي.
موږ په ټینګار سره وایو چې نه یوازې د افغانستان د ځمکنیو قواوو روزنه د کیمیات او کیفیت له پلوه په ښه شان سره روانه ده، بلکې د افغانستان هوایي ځواک جوړونې چارې هم روانې دي او دا لړۍ به له 2014 کال هاخوا هم دوام وکړي.
د ایساف ځواکونو ویان دا څرګندونې وروسته له هغه ترسره کیږي چې ایساف ځواکونو تیره اونۍ په کونړ کې د عملیاتو پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفینو د 15 تنو او د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو حقایق را برسیره کوي. ورزو د نړۍ په حال کې دا وخت د لیبیا ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د لیبیا د مصراته خار نه راستل شوی خلکو خبريالانو ته ویلي چې پر ضد یې د کرنل قذافي ځواکونو ډیر ظلم او جبر شروع کړی دی. دا او نور معلومات اورو د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا په دې ریپورت کې.
د لیبیا څخه در رسیدلو خبرونو تر مخه د ترکیې وی بیړای 13 ورځ دغه هیواد د لویدیس خارګوټی مصراته څخه چوایي د قذافي ځواکونو ترې ګیرا چولې. 2500 ټپی شوی تنان په داسې حال کې راوستي چې زرګونو نور لیبیایانو بیړای ته د خطو پترس کې له دغه ځای د تیښتې هڅې کولې. په ورته وخت کې چې د لیبیا له ختیځو سیمو څخه هم د خونړۍ او انختو خبرونه راغلي، د امریکا لپاره د لیبیا د عبوري قومي کونسل استازي علي سليمان او جالي په واشنگتن کې د عالمي سیاسي چارو په یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال په لیبیا د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو د لا تیزولو سربیره دغلته د ځمکني ځواکونو د عملیاتو غوښتنه هم وکړه ترڅو د نوموړي په وینا د لیبیا ولس وکولی شي د قذافي رژیم د زور زیاتي مخه ونیوي.
troops on the Libyan soil
da souk wai che mung da Libya pa khawra bahrani zwakuna na gwaadu zama pa fikr da ba na zamung la para aw na ham da amrike la para kha khabar wi mung che sagwaadu no gada che hawai bridun ta de dawam urkal shi kam ta che de raham artyali dil ki mung da ham gwaadu che da Libya khalk ta de wasle urkal shi tar so da dosal wekht kala na regime la manza yodal shi
to finish this regime which has been there for more than 42 years
khagali o jali ham da garaz da amrika hukumat هیله سرګند کړه چې د لیبیا او بوري قومي کونسل پر رسمي توګه د منلو پترس کې به په بهر دنیا کې د لیبیا پرتیش تمنه د لیبیا د ځپل شوی ولس په خېګړه راوستو کې د دوی مرسته وکړي. موږ د امریکا متحده ایالاتونو سره غواړو. موږ غواړو چې امریکا د زمونږ شورا په رسمیت وپیژني. دا زمونږ لپاره ډیر مهم دی چې د نړیوالې ټولنې سره معاملو وکړو او دا ځکه هم ډیر مهم دی چې په دغه صورت کې به موږ کولی شو د لیبیا هغه شتمنه او ته لاسرسي ولرو چې دلته په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادو کې کنګل کل شوی دی. که موږ دغه اسانتیا ونه لرو نو څنګه به یاغیانو ته مرسته ورسوو او څنګه به د لیبیا د خلکو په خرا شو چې د تیرې میاشتې له 18 نیټې راهیسې له کړاوونو سره مخ دي. په عین حال کې د ترکیې حکومت ویلي د لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره خپلې هڅې توند کړې دي. د لیبیا د مرستیال خارجه وزیر عبدلیتی اوبیدی انکرې ته لرسېدو وروسته د ترکیې خارجه وزیر احمد جاوچولیو رسنیو ته وویل حکومت به د لیبیا د خلکو د ستونزو د هواري په مقصد د هغوی له هیلو سره سم د یوې سیاسي حل لارې په ټاکلو کې خپل رول ولوبوي. د لیبیایي حکومت د استازي د سفرونو مخه ویل کېږي چې د قذافي د زامنو لخوا د سیاسي بدلون د ستراتیژۍ ملاتړ ترلاسه کول دي. خو بلې خواته د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو بل غړي علي اساوي په روم کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په ډاګه کړه چې د لیبیا د کشاله سیاسي حل به هل ممکن شي چې قذافي او دغه ټوله کورنۍ له دغه هیواده ووزي. د قذافي په ځای دغه په زامنو کې د یو تن راتل هم د منلو وړ نه دي. زه دا ویلی شم چې د لیبیا ولس هم په دغه خبره ټینګار کوي. د قذافي کورنۍ دا نشي غوره کولی چې یو زوی به د هغه پر ځای کینی. هغوی ټول د لیبیایانو د وژنې په تور تورن دي چې اوس مهال هم د لیبیایي ولس پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. د روم خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی د لیبیا عبوري قومي کونسل د لیبیایانو د یوازیني سیاسي او قانوني نماینده تنظیم په توګه د منلو ترڅنګ د ښاغلي ایساوي غوښتنه تایید کړه او ویل د لیبیا د راتلونکي حل هم له یوه شرط سره تړلی دی او هغه دا چې قذافي رژیم له منځه لاړ شي او په خپل هغه او دغه کورنۍ دغه هیواد پرېږدي. دا د سیاسي حل یوازینی شرط دی. خاغلی فریټینی هم دغه راز د لیبیا یاغیانو ته د وسلو ورکولو امکان هم نه کړ رد. بلوري تبیا د کویت حکومت هم 13 ورځو ویل چې دغه هیواد به پر اتلونکو 100 ورځو کې د لیبیا عبوري قومي کونسل په رسمیت وپیژني. بلې خوا ته رسنیو د برېټانیا د خارجه وزیر ویلیام هاګ له خولې لیکلي چې ویلي دي د لیبیا په اړه نړیواله تماس ډله به را روانونه د قطر په سر ښار دوحه کې خپل لومړی غونډه وکړي. نوموړي دا هم منله چې برېټانیا د لیبیا یاغیانو ته مهمې مخابراتي مرستې رسوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
قدر منوریدونکو، د مشال په خبرونو کې درته دا وخت د کورنۍ ورسپانو د مهم لیکنو غټه کې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي انیسه اجمل راغون کړی دی.
روزپاره مشرق پخپلی اداری کے لیے کہ چپک قبائلی سیموں کی دبد امنی ختم ہو لپارا صرف پوزی عملیات کافی نہ دا بلکہ ہاں خلکلا روزگار صحت اور د تعلیم موقع ہم ورکول پکار دی اور پدی لڑکے پفاٹا سیکرٹریٹ کے چدم مفاہمت پیو یاداخت کم لاسلیک شویرے خغا خو خا خبر ادا خفاٹا کے دا مختلف و منصوبوں لپارا چکم پیسے ورکڑی کی خغا پسی طریقہ نہ خرچ کی گی اور ہم ددیلا وجہ پک قبائلی سیموں کی دخل کستن سے اور طرح گیری نہ ختمے گی. اداری لکھے چپکار دا چپتا سے حالاتوں کی دفاٹا کلا روزگار ورکڑے شی نو دا التا حالات بہم سمشی. روزپاڑا آج پخپلی ادارے کے لیے چپ صبح خیبر پختونخوا کے دا مختلف وجوہات لوجے قریب دول سوا کارخانے بندی دی اور دغ سے دشلو زرو نزیات مزدوران بے روزگار شوی دی. ادارے لکھے چپ ملک کے دطرہ گرے اور بعض ذہنوں کے صنعتی مراعات واپس اغستو لوجے ڈیرے کارخانے بندی شوی چی لوجے صبح خیبر پختونخوا کے بے روزگاری ہم زیادہ شوا. ادارے لکھے چپ صوبائی حکومت خو نوی کارخانوں جوڑولو پاڑا اعلان نہ کبھی خو پکار را چی دا نوی کارخانوں پزیدی پو پخانو کارخانو کی یو ځلی بیا کار شروع کړي او د صوبې نه بیروزګاری ختمول لپاره دی صحیح ګامونه پورته کړي. روزپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې یو ځلی بیا زیارتونه د ترخګرې په نخ دي او دا ځل ځانوجن کې بریدونه د صحیح سرور پر زیارت کې د عرس په وخت کې وشو چې پکې پسونو خلک ګډون کړي وو. اداري لیکي چې داسې قسمه پیښه خو ډېرې مخې ته راغلي دي چې پکې بے ګناه خلک وجري شوي دي خو په تیر یو څو کالو کې په زیارتونو دا شپږم برید دی او د دې له وجې زموږ کلتور ته زیان ځکه چې بریلوی طبقه په دې زیارتونو یقین ساتي. ادارې لیکي چې په زیارتونو بریدونه کولو له وجې د ملک حالات نور هم خرابېدای شي او دې سره په مختلفو فرقو کې د یو بل لپاره نفرت هم پیدا کېدای شي. ادارې لیکي چې خلکو لا د مذهب په اړه پوره تعلیمات ورکول پکار ده ځکه چې زمونږ ملک مذهب او کلتور ترهګر تباه نکړي. روزپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکې په کیری لوګر بل کې چې پاکستان لپاره د کم غیر فوزي امداد ورکولو اعلان کړی دی نو د هغې اولنی کیس په بینظیر انکم سپورٹ پروگرام او ہائر ایجوکیشن پر مختلف شعبوں کی استعمالی گی. ادارے لکھے چمخ کے ہم دا امریکی پر امداد کے ڈیرے درغلی شویدا او امریکی دہاغے پر ضد پلٹنے ہم شروع کڑی وے خویواری بیا دا امداد پر غلط طریقہ استعمالی گی. ادارے لکھے چدا سے قسمہ درغلو سرا دا ملک پر نڑے کے بدنامی کی گی اور ددی ٹولا ذمہ واری دا ملک پر اعلیٰ چارواکو اور متعلقہ اداروں باندھے راضی.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کې دونکو دی په امیر ساحل سټوډیو تر رسیدلې ده نو وربشو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کی
بریتانی وزیر اعظم ڈیوډ کیمرون د پاکستان په سفر اسلام آباد ته رسیدلې دی چې مخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ساړه اړیکی بیا تودول دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په عربو هیوادونو کې د لاسوهنې تورونه او نیوکې رد کړې دي. د لیبیا د معمر قذافی ویاند وایي انتخاباتو کولو او سیاسي اصلاحاتو راوستو ته چمتو دی، خو د معمر قذافی د مشر په توګه د پاتې کېدو پریکړه به ولس کوي. او په کانګو کې د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې که اوس هم د خبرونې باقی پاتې برخې ته ورځو. په شام کې د مظاهرو وروسته د دې هیواد صدر بشار الاسد د زراعت او یا کروندې پخوانی وزیر ته دند سپارل چې نوی حکومت جوړ کړي. او بل پلو په یمن کې هم د تاوتریخوالي له امله د دې هیواد د ریالو قیمت یا بای راټیټ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د نوي حکومت د مشرۍ کولو لپاره د دې هیواد د کرنې پخوانی وزیر عادل سفر له هغه 15 ورځې وروسته ټاکل شوی دی چې ولسمشر بشار الاسد د هیواد په مهمو شهرونو کې د اصلاحاتو غوښتونکو تر مظاهرو وروسته خپل حکومت مات کړ. ولسمشر بشار الاسد له دې اعلان سره یو بل داسې فرمان هم ورکړی چې لمخې په خوانیو پوځي او حکومتي کارکونکو ته د روغتیا په برخه کې بیمه ورکړل شوې ده، او هغه کروندګر یې له جرمانۍ څخه خلاص کړی دی چې د اوبخور په لړ کې د فیسونو نه ورکولو په لړ کې پرې لګېدلی و. ولسمشر بشار الاسد ولس ته د خپلې نایابې وینا په ترڅ کې د 48 کلن بیړني حالت له لرې کولو څخه انکار وکړ. په شام کې د هر څه له هغه وروسته رامنځته سو چې په زرګونه خلک په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د احتجاج په توګه کوڅو ته راووت. احتجاج کوونکو ویلي چې دوی په خپلو سترګو لیدلي چې حکومتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې او هغوی یې وژلي دي، خو د دې هیواد حکومت بیا وایي چې د دې هر څه تر شا د وسلوالو ډلو لاس دی. د بشری حقوقو اداره هیومن رایټس واچ وای د تاوتریخوالي پترڅ کې د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی سوی دی، خو دا ښکاری چې په دې لړ کې به د مارچ د میاشتې لمن زراهي سي شاوخوا سل تنه وژل سوی وي. بل پلاو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح د 2 کلنې واکمنۍ پر ضد له شاوخوا 2 راهیسې روان احتجاج بیلابیل هیوادونه دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې له میشتو خپلو وګړو څخه وغواړي چې له یمن څخه ووځي. ورځپاڼې لیکي چې داسې هیڅ نشي نه لیدل کېږي چې په دې هیواد کې دې د واک پر سر په روانو خبرو اترو کې کوم پرمختګ سوی وي. ورځپاڼې زیاتوي چې په یمن کې تر دې احتجاجونو وړاندې هم د بیروزګارۍ له امله ستونزو شتون درلود، خو اوس چې حالات پکې کړکېچن سوي دي نو لا له اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ سوی دي. په دې هیواد کې د روانو احتجاجونو له امله د هیواد پر اقتصاد دومره اغیزه سوی ده چې ریال یې د ډالرو په مقابل کې 0% راټیټ سوی دی. ورځپاڼه د دې هیواد د پلازمینې سنا په پوهنتون کې د اقتصادیاتو د استاد محمد المتینی لخلیلی کې چې د دې ټولو ستونزو پایله دومره له خطره ډکه کېدای سي چې د امکان له مخې به یمن رانسکور سي. ورځپاڼه د اقتصاد پوهانو لخلیلی کې چې په دې هیواد کې ټولو ستونزه د ولسمشر بشار الاسد لخوا د اقتصاد په لړ کې غوره کړل سو تګلارو رامنځته کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر منوریدونکو تاسو مشال ته غوږی او د نړۍ حال درکو ورزو. کازاکستان ته د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په ولسمشریز انتخاباتو کې په اکثریت کامیاب شوه دی، خو نړیوال کارکتونکي وایي دا د غلطیونه ډک انتخابات وو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا ریپورت د ملیحا امیرزاده ناورو.
د کازاکستان صدر نور سلطان نظربایوف د ولسمشریز انتخاباتو په نتیجه کې د نورو 15 کلونو لپاره واکمنۍ ترلاسه کړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په خبره اویا کلن نظربایوف 95.5% ووټونه اخیستلو په بنیاد کامیاب شوی او 90% خلکو خپل رای اچولی. خو یو شمېر نړیوال کره کتونکو پر دې انتخاباتو نیوکې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ نړیوالې ادارې او اس سی ای ویلي چې دا انتخابات له درغلیو ډک او غیر منظم وو او په صحیح توګه جمهوري انتخاباتو لپاره اوس هم سم اصلاحات راوستل پکار دي. د دوی په خبره د ووټونو د شمیرلو طریقه سمه نه وه او په دې ترس کې په صحیح طریقه عمل نه و شوی. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقوقو څانګې د مشن سارنوال ډان ایورټس وایي
دا انتخاباتو په ورځ له رپورټونو موږ ته پته ولګېده چې د رای ورکولو لپاره پر خلکو ناروا فشار وو چې په ووټونو کې د ګڼ شمېر خلکو له برخې اخیستو ښکاري.
په دې انتخاباتو کې د نظربایوف په مقابله کې درې امیدوارانو چې ورته د رای اچونکو ملاتړ نه ترلاسه، دوی تش په نامه انتخابي امیدواران وو. د اروپایي امنیت او همکارۍ تنظیم د جمهوري ادارو او د بشري حقوقو څانګې مشر جینس لینارسک په کازاخستان کې د حکومتي چارواکو د اصلاحاتو راوستلو په اړه وایي
دا څرګند ده چې حکومتي چارواکي د جمهوري اصلاحاتو په لړ کې هڅې کوي، خو بیا هم دا سرکاري چې کازاخستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ترڅ کې ډېری لاسته راوړنې نه دي کړې.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګه رپورټونه وای وټونه اچونکو ته بیا بیا د نورو وټونو اچولو لپاره د بسونو تنظیم شویو، خو بیا یې د نیوکو په لړ کې نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د سارنې اجازه هم ورکړې و. د انتخاباتو د سار مشن د مشر ترڅنګ روسی الیکشن کمیشن دا ویلي چې دا وټونه جمهوري او منظم او دا چې نړیوال سارنوالو ته د مکمل ازاده اجازه و. د اسلامي کانفرنس تنظیم یا او آی سی هم دا ویلي چې دا وټونه په آرام سره تو رسیدل. سکال کازاخستان په خپل وار سره د او آی سی مشري په غاړه اخلي. د دې انتخاباتو نه وړاندې دا یقیني وا چې نظربایوف ته به کامیابی ملاويږي. په دې لړ کې مخالفه ګوندونو د بایکاټ غوښتنه کړې وه چې دا ووټونه د زرغلې او ډک دي او لا اول نه د نظربایوف کامیابی اټکل کړې وه. هغه خلک چې د بدلون په امید کې دي هغوی لپاره به راتلونکي ډېر دلچسپ وي. نظربایوف په ملک او جمهوري نظام کې د بدلونونو ډېرې وعده کړې دي. داسې اټکل کېږي چې سکال به په اوړي کې پارلماني انتخابات کېږي. ښاغلي نظربایوف داسې اشاره هم ورکړي چې مخالف ګوندونو ته به په پارلمان کې د 2004 کال راهیسې په لومړي ځل چوکۍ ورکړل کېږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو خاګ دی. د مشال ریډیو په خبرونه کې دا وخت د قبایلی سیمو د خلکو په اړه یو ریپورت. په قبایلی سیمو کې د هنګامي حالاتو د تنظیم ادارې یعنی فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي چارواکو اعلان کړی دی چې د محمد او باجوړ ایجنټسو هغه خلک څوک چې په پوځي عملیاتو کې بې کوره شوي او د جلوزی په کډوال کیمپ کې اوسیږي بعد رواني میاشتې د 12 نیټې نه کورونه ته واپس لګل شي. حکومتي چارواکي یو خواته وای چې دا خلک به په زور نشي لګلې، خو بلې خوا ته یې په دوی راشن بند کړی دی. دا به کور شوی خلک واپس لو ته تیار نه دي. په دې اړه تفصیل اورو د فواد علی شاه په ریپورت کې.
د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټۍ چارواکو اعلان کړی دی چې د مهمند او باجوړ جنسو هغه خلک کوم چې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو او په نوخار ضلع کې د جلوزی په مقام جوړ کډوال کیمپ کې اوسیږي بد اپریل د 12 نیټې نه کورونو ته واپس لیږلې شي. حکومتي چارواکي وایي چې د مومند او باجوړ ایجنسو په زیاتره علاقو کې اوس امن راغلی دی او د هغه ځایونو بې کوره شوي خلکو یا آی ډی پیز ته پکار دي چې یو ځل بیا خپل کورونه آباد کړي. په جلوزی کیمپ کې د مومند او باجوړ ایجنسونو بې کوره شوي تقریبا 40,000 خلک اوسیږي. جلوزی کیمپ کې ناس د ایف ٹی ایم ای چارواکي وایي چې دوی به خلک په زوره کورونو ته واپس نه لیږي، بلکې کسوک په کیمپونو کې پاتې کېدل غواړي نو هغوی پاتې کېدی شي. خو که یو طرف ته حکومتي چارواکي وایي چې د مومند او باجوړ بې کوره شوي خلک یا آی ډی پیز به په زوره کورونو ته نشي لیږلی، خو بل طرف ته دی په جلوزی کیمپ کې د مومند او باجوړ ایجنسو په خلکو کې د راشن تقسیم بند کړی دی او بې کوره شوي خلکو یا آی ډی پیز ته ویلې شوي دي چې د خپل خوراک څخه انتظام دی په خپله کوي. د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر پدی اکلا مشال ریڈیو تو ویلو
ایف ڈی ایم اے دا زیماری اغس دا اغی وی دا خلق دا مفت ٹرانسپورٹیشن ورکو پلس دی سر چی دا اغی سب فیکج خلا وزن دے خو مطلب دا چی دی سر بچے او ڈوڈے دلار سجوسی زی سچی اغا بوت ورکی ایکسپیکٹیشن زمگ دا دے چی لکا پکا چی ٹول خلق لرشی دے کے سر چمرکن او کمانگر دا دو ایریا خو چی دا کلیر ندی نور ٹول باجوڑ کلیر دے
دا دی پختنی پا جواب کی چی دا مومند او باجوڑ پا خلق کو راشن والی بند کڑے شوے دے ہگا وائی
ریشن چی دا دی کی مونگ کٹ کٹ لکھ دی چی دا والینٹ دا لکا مطلب دا بائی فورس ندا خو دا ڈبلیو ایف ای دا یو این ای سی آر دا یو این ایجنسو تا پیسہ دا چی مونگ با دیتا نور خوراک نو ورکو سکر چی دی ایریا کلیر دی مونگ با دیتا نور خوراک دیتا پا خپل ایریا گانو کی ورکو
که یو طرف تا حکومت غواړي چې دا خلک دی خپل کورونو ته واپس لاړ شي او په دی راشن بند کړي دي نو بل طرف تا د مومند او باجوړ ایجنسو بې کور شوي دا خلک واپس تلو ته تیار نه دي خان زرین څوک چې چارمنګ سره تعلق لري او د جلوزی په کډوال کیمپ کې د تیرو دوه کالو نه اوسیږي وایي چې دی خپلو علاقو ته واپس نشي تللی زکا چې د دوی کورونا او ارټونا ټول په فوزی عملیاتو کې وران شوې دي
خو نه کتلو ته څوک تیار نه دي ولې حالت حالات پوره صحیح نه دي او بل دا چې مونږه کم از مکه وي صاحب نو هغه مونږ په کاریلی نه دي نه نه انت ته شډاک کې بسو کو کورونا مران دي نو ته بیا څه کو بیا انت مونږ ته ډېر مصالې پیخي بل په وج دې ډېر زیات تلاشه نه دي انت پریشانی ډېر ده
د مومند جنسي اوسیدونکو رحیم ګل وای چې د دې د پارتل پدې هم ګران دي چې د دای پکلو کې د ژوند سہولتونه نشتا او دای دلتا پکیم کې د آرام ژوند تیروي
صحت او د سکونو مثلا مزه خپل مشومان د ټول ملت راوسی سبق ته پاره چلته لړ شي به هله د سہولتونه نشته کوم سکون نه دی وران شوی نو مشومان هم ته مجبورې د تر اوسه چې دلته سبقونه وي او بل د چیز ما خپل مشوم بیګا سپټل ته راوسه او داسې هغه سینن کې دی راست میټ پرابلم نه نو هغه چلته داسې کارو شي به مونږ ته غټه مسله نه دی وځي نه مونږ یې ساري چې ان شاء الله قسم شي از خپل وطن د کوم قدیم چې تاسو مته مونږ
شہزاد گل چې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای چې په خلکو راشن هم دغه رنگ بند وی نو اغوی با د کیمپ نه نورو خارونو ته د روزګار په تلاش کې سره د کور والو لاړ شي خو باجوړ ایجنسی ته واپس نزی
د کیمپ د پاسې دو خو زیات ار سره دا خوشحالي کوي چې زه خپل کلی ته لاړ او په خیرت سره لاړ زما په کلی کې عمل اول ته لاړ شم او خوشحالي سره خپل پردو سره بیرته ملاو شم خو چې د کلی حالات
حکومتی چارواکی که یو طرف توائی چه دا مومند او باجاور دا بے کورشیوی خلق با پزورا واپس نشی استولے نو بل طرف تا دی پدے خلقو راشن یا خوراک کم بچے پدے بے کورشیوی خلقو کے دا نڑیوالو ادارو پا مالیم رستا تقسیم اولے شو بند کرے دے دا مومند او باجاور ایجنسو بے کورشیوی خلق کم چه دا جلوزی پا کڈوال کیمپ کی اسی گی پلو کورنو تا واپس لو تا تیار ندی او د حکومت نا غختنه کوي چې دوی ته د راشن یو ځل بیا شروع کړي شي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
ک پښتو وای مشال ریډیو اور
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلګری د ادارې د تنظیم لاندې د سکولونو او کالجونو د طالب علمانو لپاره د رارواني ګرمۍ په چټیانو کې د سیلګری یو منصوبه شروع کړې ده په دې اړه د غلام غوث د ریپورت وورو
د سیلګری د نړیوالې ادارې ورلد ټوریزم ارګنایزیشن د سروې تر مخه په پاکستان کې د سیلګری په سلو کې 15 او یا برخه په خیبر پختونخوا کې ده او د خیبر پختونخوا حکومت د رارواني ګرمیانو په چټیانو کې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو لپاره د سیلګری د پرمختګ په لړ کې یو پروژه تیار کړې ده د ځوانانو لپاره د سیلګری د پرمختګ د دې پروګرام د مخې په اړه د دې پروژې ډایریکټر ظهور دورانی مشال ریډیو ته وویل
اوس وخت راغلی چې کوم حالات مو تیر شوي تاسو ته پته ده نه نه دا لسکالا مخکې او بیا هغه لسکالا وروسته لاړ شي چې دا کوم تکلیفات کې مونږ تیر شوي زموږ په بچو په ذهنونو کې کوم تکلیفات کوم سیزونه کوم فلمونه کوم تصویرونه په هغه ریډیو باندې کتلي دي په اخبارات کې کتلي اوس وخت راغی چې مونږ د خپل وطن ته هغه سکول الکان ته جنکو ته خپل ښکلی وطن وخی چې کوم وخت پورې تاسو آیته کور نه بهر بنو باسې با مقصد وتا یعنی پروگرام والا بنے کے چ والا بس والا ور کے اسے دو زے والا ور کے لگوں دے خرچہ والا ور کا چ راضا خپل وطن سیلو کا
دا چے دے خیبر پختونخوا حکومت دے سیلگری دے پرمختک دے دے پروجے دے پارا سے انتظامات پپام کی نیولی دی دے پختنی پ جواب کی ظہور دورانی مشال ریډیو ته وویل
ټارګټ چې دی زموږ د ان شاء الله جون شروع کوو سکولونه کالجونه راغواړو دا مشران زموږ خبرې کو لګایو بیا رجسٹرونه به جوړیږي هر یو سکول کې په اتم او نهم په لسم کلاس کې یو ټورنګ سوسایټي به جوړیږي هغه سوسایټي ممبران موږ بوالو یو سکول منظور موږ پکار دی چې سکول د حکومتي کم سکول دی سرکاري سکول نه دی د دې حالات بل شان دي دی له موږ مقور کو جوړی راشي خپل خپل وطن وګوري اور را روان دي موږ ډیر مزه ځینوندي بل کا ټنڈیانی دا نته غلې دا کاغان دي ناران دي اپټ آباد دي سواد دي چترال دي چکم زه کې ای پارام باندې او ال تسولتونه وی حکومت ولا عملات لړل ای ول وای چې موږ تاسو له زیمو مرکو ترانسپورټو مرکو نو مطلب می دای چې ای براشي بهر با ول ارګنایز طریقہ باندې ټور وو کی درې سلو ورځې به تیر کی خپل وطن بوګوي بیا به ای راځي ای زم پرچار بکی
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په نشترال پیښور کې د کلتوري هلوزلو د بیا پیل کولو نه پس په صوبه کې د لوبو او سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په پیښور کې پښتو ادبي جرګې د ملک قاسم مسعود د شاعرۍ د کتاب د مخکتنی یو غونډه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دغه غونډې ته ورغلی او دا ریپورت یې پرې را لېږلی.
د پیښور پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې د ملک قاسم مسعود د کتاب لکه شبنم چې په ګلاب زلیږي مخکتنه د پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې د پیښور ارباب لنډۍ کې ترسره شوه. د مخکتنې دې غونډې ته په لسګونه شاعران او لیکوال راغلي وو چې یو شمېر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. تر ټولو د مخه ډاکټر زاید مسعود د کتاب په مانوي او تغزلي اړخ خبرې وکړي.
ګټه خبردار چې زموږ په کتابونو کې شاعري خوډې رہی مانا پکې نه هلته پکې څه پیغام پکې نه دی. قوم ته ملک صاحب دا کمال کړی دی چې د پکې پیغام اچولی دی د پکې مانا اچولی ده د پکې د قوم د اصلاح هغه سامان پوره کړی دی. په دې شاعرۍ کې یو کمال یې پکې دام کړی دی چې که مانا پکې اچولی ده نو تغزل ته هم نقصان نه دی ورکړی.
د کتاب شاعر قاسم مسعود وویل چې بل مجموعه هم د چاپ لپاره ورسره تیار ده خو البه یې چاپ کوي چې لومړی مجموعه یې خرڅ شي.
څومره ملګري راغلي ډېر ښه ښه لیکوالان دي ډېر ښه ښه ادیبان دي شاعران دي هغه ما دومره ډاډ راکو چې زما بله مجموعه عموم تیاره پرته ده او اوس کوشش مې دا دی چې دا کتاب زما خرڅ شي. ما له وسه نه څه پیسې ګوتې درې زه ورباندې بل کتاب چاپ کوم ځکه چې ما د خپلو زامنو د خولې نه نړۍ را شکولې ده او روپیا روپیا مې جمع کړې ده د دې کتاب د چاپ کولو لپاره.
پروفیسر اسیر منګل وایي چې په سیمه ییزه کچه چې آزادو ادبي ټولنو کوم کار ته مټې رانغښتي په کار ده چې سرکاري ادارو ترسره کړي وو.
شاعران ادیبان خو نادار هم کمزورې هم نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو صوبایي حکومت ته چې داسې معتبرې جرګې چې وي مستندې جرګې چې وي چې دې سره مالي مرسته وکړي چې د پښتو ژبې دپاره پښتونولۍ دپاره د پښتون کام دپاره چې یو سوچ یو فکر د خلکو له ورکوي هغه خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځي.
د مخکتنې په دې موقع ځینو شاعران نو له کتاب نه ځینې شعرونه په ترنم زمزمه کړل.
زړګیا یار چستا په خوا خاوی تل بیا همیشه داسې رمزور پسې کوم نشکی مسرور پسې
ټول کائنات استا په حسن خستا ټول کائنات دستا په حسن خستا هر اخ کلا کې دیخ کلا کل دا.
پاتې دی نوی چې د پیښور شاوخوا سیمو کې په لسګونه ادبي ټولنې شتون لري چې هر یوه ټولنه کې وخت په وخت د شاعرانو د کتابونو د مخکتنې دستوري هم جوړیږي. ادب پوهان وایي چې د مخکتنو دا روایت شاعرانو ته شعري قوت ور په برخه کوي نو په کار ده چې دا دود ژوندی وساتل شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس تر تا وړاندې کوو هفتوار پروګرام مونږ او متلونه.
مونږ او متلونه
متلونه نه یوازې په پښتو ژبه بلکې په هر ژبه کې ځانګړي ځای لري. هر ژبه د خپل چاپیریال سره سم خپل متلونه لري او هم په هر ژبه کې په لنډو خوندورو جملو پاکو او سپېڅلو ویناوو افکارو او خوږو ټکو او حکمتونو کې د انساني ژوند بیل بیل اړخونه په ډیر ښه ډول د خلکو په ژبه تل پاتې وي. د متل په همدې حکله چې هر ژبه خپل متلونه لري، د پښین سیمې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي:
زما په خیال متل یو دومره کوټلې خبره په هر ژبه کې شتون لري، دومره کوټلې خبره چې په پیړیو پیړیو کې تر تجربه وتلې او بیا د خلکو منځ ته راغلې چې یو بل د پوهولو لپاره په دومره لکه یو بیخي د غسته وای سمندر په کوزه کې بندول. زما په خیال سمندر په کوزه کې بندول متلو ته یو داسې حیثیت جواز حاصل دی لکه وزه وایم چې د پیغمبرانو له وخت څخه چې هغوی موږ ته یعنی کم احادیث را ښوولې دي، له هغه وروسته چې بیا مطلب د تبع تابعینو وروسته په دغه دوره کې چې کومې خبرې په ژبنیو ټولنو کې جوتې او کره دي، زما په خیال کره او پوره به زه ورته وایم، هغوی ته موږ متل وایم.
که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پیښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی سي، ځکه چې د ده په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هر سیمه کې یې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. عابد شاه عابد په دې هکله وایي:
متل یو واقعیت تیر سوی دا غسه یو دا غرا خسته اشاره جوړ کړل سوی او هغه عملی سی په ټولنه کې او د یو خاص سړی او خواته د یو خاص کار او خواته د یو خاص عمل او خواته اشاره کی. نو متل همیشه د یو واقع د پس منظر په حواله په حاضر کې اشاره کوي. اوس دا ضروری نه دی چې یو قصه دی وي په ټول دنیا کې دی هغه رایج وي په ټول علاقه او سیمه کې، هر خواته چې دا متل تللی دی د دې کیسې فرق پکې راغلی دی. ولسی شی دی، د ولس میراث دی، د ولس پنګه ده، لکه زموږ داستانونه او نقلونه چې دي هغوی دی هغه چې هر علاقې ته تللی دي په هغه کلچر او په هغه دستورو ژوند جواب کې یې ځان ځای کړی دی.
د د په وینا متلونه هم د اولسي ادب د نورو برخو په څیر اولس شکولې هم سي او ورته زیان هم رسولې سي. په همدې لړ کې عابد شاه عابد زیاتوي:
رواجونه، هغه خوراکونه، هغه درسونه، هغه متلونه پکې ځای سوي، هغه د ژبې نزاکتونه پکې ځای سوي، خوږوالی پکې ځای، تر دې حده چې ناوړه کنځاوي چې خلک کوي هغه هم پکې خبرو ځینې نقل کوونکي چې دي هغه پکې استعمال کوي. دا ولسی پنګه دا د یو خاص لوی معتبر شاعر یا د لوی معتبر ادیب د لاس لیکلی شی نه دی، په اصل کې متل سي که ولسي سندرې سي که نقلونه سي داستانونه سي که د کوچنیانو لوبې سي د هغه باره کې یا د هغو د کوچنیانو نقلونه سي، موږ د ودو بدلې سي، د فصلونو بدلې سي، د موسمونو بدلې سي، د غم او د خوشحالۍ د رسمونو په موقع چې کوم دغه استعمالېږي هغه سي، دا ټول ولسي پاتې.
په دې سربېره چې متلونه نن هم زموږ په ټولنه کې ښه یادېږي، خو په همدې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شتون لري چې له پښتني ټولنې سره ښه نه ښکاري. لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد چې ځینې داسې متلونه یې په منظومه بڼه بدل کړي داسې ذکر کوي:
د متل یو بل اړخ چې ما متلونه یعنی کتلی دي یا مولیدلی دي یا ملوستلی دي، په هغوی کې زموږ د پښتني چاپېریال ځینې داسې متلونه ماته په مخ راځي چې ما زړه کړی دي چې زه له هغه سره یعنی رد دی کړم سم دم. اوس لکه یو مثال، زه یو متل دوی وایي چې تربور د تورې شپې مزوایي، زه د دې متل سره نه یم جوړ. دا مو ویلي دي چې خپلې پښې وهي په تبر نور څه نه دي چې تربور د تورې شپې مژوایي ګڼي څوک. یا په دغه ډول بل یو پښتنو کې یو دغه سته چې ښځه د پښې کلاوش ده یا ښځه د پښې مچانه ده. دغه غوندې متلونه ما هڅه کړې ده او دا متل مو داسې رد کړی دي چې نه ده، نه ده، داسې نه ده، بیخي نه ده، پښتانه ښځه د پښې کلاوشه بولي.
د دې ترڅنګ په دې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شته چې پکې داسې تورې کارول شوي وي چې په ټولنه نه یوازې بده اغیزه کیږي بلکې په یوه مجلس کې هغه متل یادولی هم نسی. سپک او بې معنا تورې پکې وي پر ځای د دې چې ستا ټولنه پرې ښه څرګنده سي ډېره بده اغیزه پرې کولی سي. متلونه خو د پخوانیو هغه ښې او له حکمته ډکې خبرې دي چې پرې هم اوس ښه ژوند کولی سي او هم په راتلونکي کې. نو بیا ځینې داسې متلونه ولې رامنځته سوي او دغسې متلونه چې بې حیا تورې پکې وي څه ډول ټولنه یا لیکوالان بدلولی سي؟ د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد یې په ځواب کې وویل:
ضروری دا ده چې ګوره داس موږ ولسی ادب چې دی داس موږ دولت دی موږ څنګه داس موږ آینه داس موږ شکل او خلکو ته ښکار کوي عکس دی زموږ د کومي ژوند. نو په دې کې که ستا د لاسه کېږي که زما له لاسه کېږي که زه پر پوهېږم که ته پوهنه لرې داسې ناوړه سیاو داسې ناوړه تور چې هغه سپکتیا لري. یو خو دا ده چې بامانی وي یو خبره کېږي که نه هغه خپل ځای لري او هغه د سپکتیا عمل یې شاته پاتې سي اثر منځته راسي منفي اثر لیرې سي کمې کې مثبت اثر منځته راسي. یو دا دی چې هغه بې ځایه ناوړه تورې استعمال شوي د شکنزا په صورت کې د بې عزتۍ په صورت کې د بې حرمتۍ په صورت کې د ملنډیو تحقیر په صورت کې. او دا بیا یو نیچرل فینومینا ده چې دا د شکنزا وو او دا د بې ارزۍ تورې او دا ډېر بې تکلفانه استعمال دا وخت خوندور کوي بې سخته دي پکښېږي که نه دا عمل په خپل پر ځای. لیکن سوسایټي توقیر غواړي تحقیر نه غواړي عزت غواړي اعتراف غواړي. موږ ته په کار دا دي چې موږ داسې ناوړه تورې چې د هغو معنا تاواني وي دا متل خو ته دا نه څه کولی چې ته ما دې ته ووایه په مجلس کې مجلس کې ځوان ناستې دی دې نه اوري کوچنی ناستې دی دې نه اوري. سوسایټي ده ټولنه یا معاشره ده په ټولو رسېږي ده.
دا څرګنده ده چې نه یوازې په پښتني ټولنه بلکې په هر ټولنه کې د همغې ژبې متلونه لوی ارزښت لري. نن هم کارول کېږي پرې مجلسونه کېږي خو د پښتو متلونو په راټولولو کې تر دې دمه څومره کار سوی او لا هم څومره کار ورته کول پکار دی. په کابل کې میشت تاریخ پوه لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفیع په دې هکله وایي:
د متلونو ډیر وسیعه ذخیره په ولس کې موجوده ده. که راټولیږي واقعا دا به د ولس پوهه وي د ولس تجربې به وي او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي. په افغانستان کې هم د متلونو مجموعې چاپ شوې پښتو ټولنې چاپ کړي او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي. د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي او متلونه یې لیکن سره د دې راټول شویو متلونو د زرهاوو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي راټول یې کړي خوندي یې کړي. او
له دې سره چې په نننۍ ټولنه کې د پښتو متلونه ډېر کارول کېږي او په هر متل باندې لږ عمل کول هم ژوند تر ډېره ځایه ښه کولی سي. نو یوازې د پاخه عمر کسان بلکې د نوې کهول ډېری ځوانان هم کاروي. خو له دې باوجود هم په ټولنه کې هغه څه شوالی چې په متلونو کې یې په ژبه کې وي ښکاري نه. د دې لامل څه کېدای سي؟ لیکوال او شاعر عابد شاه عابد وویل:
تل خو تا ته تر غوږو پورې یوه خبره را رسوي که په تا کې یا په ما کې دونه شعور و چې موږ هغه خبرې باندې ځان پوه کړو نو یو اثر به را پرېږدي. سړی پر خبر نه دی چې شعور یې نشته په معاشره کې د دې چې دی د علم په باریکیانو نزاکتو باندې ځان پوه نشته خو چې علم نه وي خو بیا هغه متل هم خپل اثر نه لري. موږ معاشره له علمه بې بهره سوې ده بې پامه سوې ده. متل تر هغه وخت اثر نه لري چې بل د متل په مفهوم پوه نشي تر څو چې په ده کې د یوې خبرې د اورېدلو او د هغې د سنجولو شعور نه وي خبره خپل اثر نه کوي. نو متل هم دغه خبره ده لږ په ترتیب کې ده لږ د واقعې له اشارې سره ده لیکن کې یو سړی پوهېږي نه نو زه هغه ته متلونه څه وکړم.
متلونه که څه هم ډیرای د پخوانیو هغه خبرې دي چې له کلونو کلونو تجربه ورسته سوي او بیا په ټولنه کې عام سوي دي. خو د لیکوالانو په وینا متلونه نن هم د جوړېدو په حال کې دي او نن هم ډیرای نوي متلونه جوړ سوي.